د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی په مکرې د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلي کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې څو لسیزې وځنډولې چې ناامني یې یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو خځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلی امیری پرون په ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو متحد ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان جنو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 14 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګوست د میاشتې په وروستیو کې په کابل کې له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو پر مهال په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوې وکړې. د سنا مشر چاک شومر وویل قانون جوړون کې د دې لپاره راټول شوی چې دا مسله یقیني کړي چې د دې پوځیانو قرباني بې ځایه نه وي. د 2020 کال د اګوست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله، پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 تنه افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحد ایالاتو له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي که نه زړه نازړه و، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لویډ اوستن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. قدر منوریدونکو، خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. راستره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه شوي.
در 57مین نشست
بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان وختنه کړی چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ لنړیوالو غوړي چې له طالبانو سره د نږدې اړیکو له جوړولو لاس واخلي.
Respecting the human rights of
the afghanano bashari haqqono ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasbata iqtisad amniyat aw da sul al farahin aindai
nan de september yola sama par america de al qaida shabake de hamlo darwishta makali zada pa yo rapor ke de al qaida shabake usani waziyat ta katana kaw
القاعده اوس خوندین ځایون لري په افغانستان کې طالبان راتک سره او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړي ده مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده.
دا به هم واوري چې امریکا پر ایران روسیې ته د بلستیک توغندیو د استولو له کبله نوي بندیزونه لګولي او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو او جنونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب کتاب به ورکوي. پاین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای د دې شورا لغړیوې غوښتنې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پاتې ورسوي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سه‌شنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلار داسې تګلار چې د جنسیت یا جندر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کې وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی بل بهر څخه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چل نړیوال ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سی یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشري حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشري حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشري حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نخښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کیښودل شي، او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچ چا هغوی مسؤول نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې رینا امیری له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی امیری پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقونو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
Respecting the human rights of the afghanano bashari haqqono ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasbata iqtisad amniyat aw da sul al farahum alindai mukpayat talibano ta darukhano tuche da dui da nariwalo aliko adikawali wazi pa de sharti che dui pa badal ke taghir ukri aw nariwalo mukallafiyatuno ta ghaada kigdi international
obligations. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبرې شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی، او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روهیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم ستا که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعاله هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه: Contrary, we are seeing some
countries are normalizing their relationship. موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپل اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو، او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
As we gather here today, دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19 یوشت او 15 متره لاندو سپو خبريږي. قدر مون اوریدونکو، شیبه وروسته د سپتمبر د 11مه د دروشتمه کلیزې په مناسبت چې پر متحده ایالاتونو د 2020م کال تروریستي حمله وشوي، په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله: متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن وشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلی چې ویل کیږي تهران مسکو ته ورکړی دي. مسکو او تهران دواړو په دې اړه ادعاوې رد کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې په وزي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې وټن وشتونکي بالاستیک توغندي ورکړي دي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افرادو او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او همې څلور کشتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړي دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د امکانات برابروي چې روسیې ته د وسلو پرزې او د وسلو سیستمونه ولېږدوي. متحده ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه موسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې وټن وشتونکي بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران موسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 360 ډول توغندیو د کارولو روزنه ورکړه، او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران د نویو بندیزونو اعلان داسې مهال کیږي چې متحدو ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه خطرناک کچې ته لوړ کړی، او روسیې ته د لنډ واټنه بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خغلی بلینکن وویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړي، او ډېر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن د دغو څرګندونو په اړه سم دسي تبصره نه ده کړې، خو تر دې یوه ورځ مخکې د هغو ادعاو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو تر څنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی، او ویلي وو چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د د بلنکن او لامیتر دغه سرګندونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکران کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړه او څرګند کړه چې د ایران توغندي کول شي د اروپا خاوره په نخښ کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوی او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهان په باور د ایران لند واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټیکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې نن د سپتمبر 11 پر متحد ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درویش کاله پوره شول. د 2020 کال د سپتمبر په 11 د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړي او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حملې وکړي. امریکا لدې حملو نږدې یو میاشت وروسته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په هغه ورځ څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې په څه ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمې او افغانستانه بیا پر امریکایانو یا نورو لویدیځو هیوادونو د ورته بل برید ویره پر ځای ده کنه؟ د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د 2020 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمانڅکو برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه، او څلورمه يرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کارونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول، چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څېړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېګل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې، طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه، چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه، د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نو وروسته درویش کاله تیری.
خبريال او د چارو شنونکو سمي يوسفزاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکې د پټکو په ظاهر لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. کاغلی یوسفزی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین ځنی خواخوږي هوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي، او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زورزیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې ځنی خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولی دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په پلستین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ته، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوجیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د وی څېړنې لمخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنگیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوي بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولای شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډېر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري او هم د دې نه ماسیوا د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازی او یا کشفي تیاری چې هلته منطقا نه افغانستان بلکې منطقا ساري.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبا سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښې ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي ودی، یو هه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هه په بازارونو هورګي توکو قیمتونه لړ شي ودی، غریب خلک اخستل وس نه لري، غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. والسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه ته کوم سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکو د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي، زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم ساتای ډیر کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زکوونکي دي، په دې کې اکثریت زما انجینري ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه د افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار وي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او